سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوینه د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نصا ته خبرونه په لومړي غړي کې مزاب عبد الحی کاکړ او نجیب امیر هر کله کو کله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او په برسلز کې د 114 وروستي حال په روان غړي کې درکو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراورو. په فایل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو نیکمرغه. په مکړې د خبرونو سرټکو ته د پاکستان فوج وايي د شوال عملیاتو په پایله کې 6.5 مربع کیلومتر سیمه تصفیه شوې. په کراچۍ کې د القاعده برصغیر ډلې درې غړي نیول شوې او په بلجیم کې پرونیو 14 کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې. پوره خبرونه. د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف پرون شمالي وزیرستان څخه د لیدلو پر مهال د ځایي مشرانو سره وکتل او د شوال د عملیاتو په اړه چې 2014 کال په جون کې پیل شوی وویل د دغه عملیاتو په ترڅ کې 6.5 مربع کیلومتر سیمه له ورانکارو پاکه کړې شوې ده. د پاکستان د پاوز ویان جنرال اسیم باجوا وایي د پاوز مشر د دې خبرې سپارښتنه هم کړې چې 2014 کال تر پایه د ټول بې ځایه شوي قبایل خپلو سیمو ته واستول شي. د کراچۍ پولیسو د سې شمې په ورځ د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټې په دغه ښار کې د ورانکاری پلان جوړ کړو. د سن ایالت د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تېره ورځ خبریالانو ته وویل د القاعده برصغیر سره تړاو لرونکي دغه درې کسان چې عمیر عثمان او امام الدین نومېږي په منګوپیر سیمه کې نیول شوي دي. دی وایي عمیر په یو شخصي پوهنتون کې د انجینرۍ سبق ویلی او د ډرون کیمرو د لارې د 14 کولو منصوبه جوړه کړې وه. نوموړی وایي دوه نورو نیول شوو کسانو ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ته وسلې رسولې او د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو لیکونه به په پوهنتونونو کې ویشل. القاعده ډلې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه مشال رډیو ته سند ویلي. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی او افغان پولیسو ته ځان سپارلی دی. دغه ماشوم وایي ابوذر نومېږي او د پېښور د وزیر باغ اوسېدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې نشه یې دی. نو ترونو یې د دیني زده کړو لپاره مدرسه کې شامل کړ چې هغوی افغانستان ته د ځانمرګي برید لپاره واستوه. د ننګرهار والي سلیم کندوزي خبریالانو ته وویل دی ماشوم ته به په افغانستان کې د دیني زده کړو زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو نوی قومندان د دغه هیواد له خلکو په قندوز کې تیر کال په غلطۍ سره په یو روغتون د برید په ترسره کېدو بخښنه غوښتي. په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. د امریکا د پوځ جنرال جان نیکولسن د مارچ په 28 نیټه په داسې حال کې د قندوز له مشرانو او د هغو خلکو د خپلوانو سره ولیدل چې د تیر کال د اکتوبر د 3 په برید کې وژل شوی چې میرمنې نورینی او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی هم ورسره ملګری وو. د امریکا یوې جنگي الوتکې ای سی 113 هغه مهال د بی سرحده ډاکټرانو لخوا چلیدونکی یو روغتون په نښه کړی وو او د نیکولسن په وینا د یو ویرونکې تراژیدي وه. له هغې پیښې وروسته بی سرحده ډاکټرانو په قندوز ولایت کې خپل کار ودرولی او چې لا تر اوسه بیرته نه دی پیل شوی. د بشري حقونو ډلو د دغې پیښې په وړاندې د امریکا د دفاع وزارت غبرګون تر تنقید لاندې راوستی وو او غوښتنه یې کوله چې د پیښې تر شا لاس لرونکي سرتیري باید د جنایي تورونو سره مخ شي. د بلجیم چارواکو وروسته له هغې امنیتي چارې سختې کړې او د هیواد په لر وبر کې پلټنې پیل کړې چې تېره ورځ په برسلز کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو په یو تمځای کې پیاوړو 14 لږ تر لږه 30 کسانو وژل. د دغو بریدونو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړله. د بلجیم لومړي وزیر چارلس میخل دغه بریدونه له تاوتریخوالي ډک او ډارن وبلل او دوی د ترهګرۍ خلاف د ویښ بیدار اوسېدو کچه نهایي حد ته پورته کړې او د برسلز د امنیت د ټینګولو په خاطر 225 نور سرتیري په کار ګمارلی دي. په دغه برید کې له 130 څخه زیات نور ژوبل شوي او د روغتیا وزیره میګي ډی بلاک وایي د اکثرو زخمیانو وضع د اندېښنې وړ ده. د اسلامي دولت وسلهواله ډلې یو ویبپاڼه وایي د دوی د خلیفه سرتیرو دغه برید ترسره کړی دی. د جرمني پولیسو یو ویان وایي دوی د بلجیم لمبر پلیټ لرونکي یو موټر کې سپاره درې کسان د آسټریا سره په خپله پوله نیولي او د دې خبرې پلټنه ترې کوي چې آیا دوی د کوم برید پلان درلود که څنګه. دغه درې وړه کسان د کوسوو اتبا دي او د مارچ په 22مه د برسلز له بریدونو وړاندې نیول شوي دي. د پولیسو د ویان په وینا تر اوسه داسې شواهد نه دي موندل شوي چې نیول شوي کسان به د برسلز د پیښو سره څه ډول تړاو ولري، خو زیاته یې کړه چې دا کار له امکانه لري هم نه دی. جرمني په برسلز کې له بریدونو وروسته په خپلو هوایي ډګرونو، د اورګاډو په تمځایونو او د بلجیم، فرانسې، هالند او لکزمبورګ سره په خپلو پولو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. روسیا او فنلند وروسته له هغې په موقتي ډول د شمالي قطب په سرحدي لارو د بندیزونو پر لګولو رضا شوي چې په روان کال کې د پناه غوښتنې په موخه د کډوالو وتلل زیات شوي دي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د فنلندي سیال ساولی نیتیستو لخوا د مارچ په 22مه د ترسره شوي یو تړون له مخې په سالا او راجا جوسیپی سیمو کې د ننوتلو لارې به یوازې د روسیې، فنلندي او بلاروسي وګړو لپاره د شپږو میاشتو پورې محدود کړی شي. د فنلند د ولسمشر له دفتره په خبره شوي یو بیانیه کې ویل شوي چې د دغو بندیزونو موخه د غیر قانوني کډوالو مخنیوی کول دي. د روسیې سره د فنلند نږدې 1500 کیلومتره سرحد په ناغوښتونکو ته نسبتاً اسانه لاره مخې تقدیس سو. د اروپایي ټولنې یوې سیمې ته چې د شنګن برخه ده او بغیر له پاسپورټ سفر پکې کېدای شي ته داخل شي. د 2018 کال په لومړیو دوه میاشتو کې له روسیې نه د زرو په شاوخوا کې په ناغوښتونکي فنلند ته داخل شوي. د فنلند حکومت وایي په دغو کډوالو کې اکثر افغانان یا هندیان دي چې دوی په وینا له جنګ او شکنجي نه دي تښتېدلي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
خبرونه مو له نجیب عامره واوریدل. سلام پښتونخوا کې د ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج وایي په شمالي وزیرستان کې 650 مربع کیلومتره سیمه صفا کړې ده. د بلجیم په برسلز کې د پرونی 14 وروسته د دې حمله په تړاو د مشکوک کسانو په لټه کې دی پولیس، خو په دې هیواد کې مشت بهرنیو باندې به څه اغیز وي؟
تاثیر خو باتمن لري، خو په ډیر لویه کچه زه تمه نه لرم ترینه، ځکه دا خلک چې په دې پوهیږي چې ښه خلک او بد خلک پاره طبقه او پاره ټولنه کې پیدا کیږي.
او د ښځو د حقونو لپاره په بونو کې جوړ شوی غونډه کې ښځو څه غوښتنه کړې؟
سمره دی وراثت حق ته، سمره دی تعلیم ولا حق ته، چې هغه برابر چې دی فیمیل ته ملاو شي، ځکه چې نن سبا ولا چې فیمیل دی هغه میل سره شانه بشانه کار کوي لګیا دی.
دا افغانستان چارواکي دا کوي چې له پېښوره د ځانمرګ بریت په اراده ورغلي 12 کلن ماشوم ځان اور سپاره لیدي. د دې ماشوم اراده څنګه بدل شوه؟
معمول کو واس چې یو ګټو دا ټول پولیسان ټول فوج لکه جمعه تر راغلو ما زله کې دا را غشي را ماته تل ویلو ټول کافران دي ټول د امریکای والا کسان دي چې موږ ته ټول مسلمانان پس بیا به خپل کور ته ځان پولیسان.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال هریډو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پروند د شمالي وزیرستان سفر کړی دی. هلته له مشرانو سره لیدلې او فوجانو سره لیدلې. په دې موقع باندې نوموړي ویلي چې 650 مربع کیلومتر سیمه یې له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په له اسلام آباد زموږ همکار رابی اکرم خان سره د ټلیفون په لاندې هغه راکړي. رابی اکرم خان، تاسو سره کله کوم که مهرباني وکړي تفصیل شریک کړئ. سر
ډیره مننه کاکر صاحب. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال کې د وسلوالو خلاف روان اپریشن په اخرنۍ مرحله کې ښه پرمختګ روان دی. جنرال راحیل شریف د نهې په ورځ 13 ورځ د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او هلته یې د پوځي اپریشن چارج اخیستی و او قبایلي مشرانو سره یې پکې ملاقات کړی و. کاکر صاحب، د پاکستان پوځ د مدوار د څنګه ایس پی آر د ویان لیفټنن جنرل اسیم باجوا د ټویټر پیغام تر مخه چې د پاکستان پوځ مشر ویلي دي چې په شوال کې د وسلوالو ځایونه ختمېدو پورې به دا اپریشن روان وي. د دا هم وویل چې لرې پرتې سیمې د وسلوالو نه پاکې ګرځول شوي دي او د شوال اپریشن په اخرنۍ مرحله کې د مخکې نه تر اوسه پورې 6.5 مربع کیلومتر ځمکه صفا ګرځول شوې ده. د پوز دویان تر مخه چې پاکستان پوز مشر د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کډوالو واپسي د ټاکل شوې نیټې مطابق روان کار د مکملولو هدایت هم کړی دی. دا هم وایي چې قبایلي مشرانو په سیمه کې د امن په خوالي د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او دوی د هلکانو جنکو لپاره د معیاري تعلیم غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې مطابق چې د شمالي او جنوبي وزیرستان 52% خلکو تر اوسه پورې واپسي شوې ده.
ډیره مننه رابعه اکرم خان تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. ښه وخت ورته غواړو. او سمجو برسلز ته. په برسلز کې د سې شنبې د ورځو د چاودنو چې په هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې وسوې د مړو شمېر 40 ته رسېدلی دی او د ټپیانو شمېر 180 شودل کې شي. د بلجیم پولیسو په دې هیواد کې پلټنی عملیات زیات کړي او څو ځای چاپی وهلی دی. د اسلامي دولت وسوالې ډلې یادایشت دی بریدونو ذمواري منلې ده. بلخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د برسلز پرونی بریدونه غندلې دي. د دې ټولو تفصیل به له اجمل آند واورو.
د سې شنبې د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. چاودنو د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکې صحنې پر ځای پریښي او دغه لته چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلې او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې چاودنې کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني د خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیس په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نور خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي همالته دي پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیاره شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالډ توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللې. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټېشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللي. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې وچاودنه په غالب ګمان ځان وژونکي بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکي او بوګنونکي صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو بریدکوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د رپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو یې ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه 4 ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی د بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
نو د اجمل آند ریپورت. د سې شنبې د ورځې په برسلز کې بریدونو د 5 میاشتو څخه په کمه موده کې په اروپا کې دویم وار لوی ترګر بریدونه دي. تر دې مخکې په پیرس کې ورته بریدونه شوي وو. بلجیم، فرانس، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو په دې ډله کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو کډوالو پر ژوند څه اغېز لري او دوی په اړه سوایی اجملان په بلجیم او جرمن کې د سو میشتو افغانانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
خیر شینواره په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری ویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي د افغانانو په شمول بېلابېلو هېوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هېواد دی چې نسبت نورو هېوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم. سهار چې هغه پېښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدوی طبیعي نشي درسره کولای په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلی وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي
هغه له تنهاوی اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسه او برتانیې کې په میلیونونو مسلمانان او لدی جملې افغانان اوسې چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسې راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هېوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي، تعلیمونه کړي، په خبره پوهېږي. نو تاثیر خو به حتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نوم یې وډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هېوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونې
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټ د پاسا 2 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټ د پاسا 3 بجو.
او څنګه قبایلی سیمو په اړه یو رپورټ. یو غیر حکومتي تنظیم چې تکړه قبایلی خوندې نومېږي پرون په پېښور کې یو خبري غونډه وکړه. پر دې موقع د قبایلی سیمو د اف سی آر د خدمتونو او یادو سیمو کې د شوز دوکون لپاره دوی یو قرارداد وړاندې کړ. غونډه کې قبایلی سیمو له لسو څخه زیاتو شوزو هم ګډون وکړي او په دې سیمو کې د عدالتي نظام، تعلیم او د سیاست د اسانتیاو غوښتنه وکړه. ځلان یوسفزای رپورټ لري.
د تکړه قبایلی خويندو مشر شاهد شاه د خبري غونډې وروسته مشال رډيو ته وویل چې څنګه په 13 مارچ د پاکستان د جوړولو لپاره قرارداد وړاندې شو هم دغه ډول دوی قبایلی سیمې او په خاصه توګه قبایلی خزې له اف سی آر د آزادولو لپاره یو قرارداد وړاندې کړو.
23 مارچ باندې 1940 کې په لاهور کې چې قرارداد پاس شو هغه په نتیجه کې پاکستان خو آزاد شو. موږ به کله آزادي ګو د اف سی آر نه د انګريزانو دی تور قانون نا نونن دای راغر راغوندی د قرارداد د پدوت پاره چې مونږه اوم آزاد کړي.
لباجوړه راغلی نصيحت وای چې اف سي ار د بشري حقوقو ضد قانون دی، خو تر ټولو زیات پکې د خزو حقوقونه تر پخو لاندې کیږي.
خز خپل حق نشي غوښتلی چې عدالت ته لاړ شي، عدالت پکې نشته دی، وکیل پکې نشته دی. نو مونږ لکه دا غواړو چې په پېښور کې د عدالت ته شي تللی، د نوکار د شي تللی، هغه د خپل حق غوښتی شي. نو مونږ هم دا غواړو چې مونږ ته هم د دغسې د اف سي آر ختم شي، چې مونږ هم خپل حق غواړو، عدالت ته شو تللی، وکیل راته یي.
د مومند ایجنسۍ سکینا رحمان وایي چې دوی په قبایلي سیمو کې تعلیم او پرمختګ غواړي، خو د اف سي آر قانون تر شتونه پورې تعلیم او پرمختګ ګران دی.
مونږ سکولونه غواړو، مونږ کالجونه غواړو، مونږ په هسپتالونه غواړو، مونږ سړک پاخه سړکونه غواړو، او مونږ ایجوکیشن غواړو چې مونږ ته د ایجوکیشن ملاو شي. سړی خو به پېښور ته هم راشي او تعلیمونه به وکړي، ښځې خو پېښور ته ورپسې نه شي راتللی. کنه چې هغه کوم تشتې سکولونه دي هغه هم لاړه وران شو. کومه یو استاد چې پکې کښېنئ نو هغه په میاشتو میاشتو کې چېرته مخ نه راړئ. ولې دا دا چېرته علاقه غیر نه وه نو دې ځای ته بم ته هر د پاکستان د هر سیمې په شانتې به دې ځای ته استادان بم تللی، ډاکټران بم تللی، او نور دغه بم تللی.
وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر کال د نومبر په اتمه نیټه د خارجه چارو د سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. د کمیټه کار د قبایلي اولس سره د مشورو وروسته د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د څرنګوالي په اړه تجویز وړاندې کول دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په بنو کې تېر ورځ د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي خورولو لپاره د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی تر سوري لاندې یوه غونډه وسوه. په دې کې د شمالي وزیرستان بې کورکسو ښځو هم ګډون وکړ. ښځو غوښتنه وکړه چې باید دوی ته هم د ژوند په هر ډګر کې د سړو په شان حقونه ورکړل سي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو اف پی د سوري لاندې ټولنه کې د مېرمنو حقوقو حواله سره بنو کې دستوره وشوه. په بنو کشنل کالج دغه دستوره کې د یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو زنانه او ترڅنګ د شمالي وزیرستان بې کورشو مېرمنو هم ګډون درلود. پروګرام ته د بنو کمیشنر، شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ، اف آر لکی پولیټیکل ایجنټ نه علاوه د ورلد فوډ پروګرام مشران او یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو پی آر سی ایس، حجرا او ایس آر ایس پی مشران هم راغلي ول. روانې میاشتې په اتم مارچ باندې تیر شوې د مېرمنو عالمي ورځې په مناسبت دغه پروګرام کې مېرمنو مختلف سټالونه لګولي ول چې د پښتنو ثقافت او کلتور یې وړاندې کولو، او انجونو دغه مهال یو شمېر خاکې هم وړاندې کړې چې د مېرمنو حقونو په حواله یې د شعور بیدارولو هڅه کوله. ټولنه کې د مېرمنو حقونو په حواله دغه پروګرام په اړه یو څو مېرمنو راته خپل احساسات داسې وړاندې کړل.
زما نوم اسما ایاز دی او زه حجره ارګنایزیشن طرف نه یم. مونږ چې نن د کوم روز سلیبریټ کوي دغه اصل مقصد دغه دی چې سونه فیمل دلته راغلی دي، سونه میل دي، هغه ته دا معلوم شي چې اسلام کې د فیمل څه زوی دي او څه حقوق ورته ملاو شوي دي. سمرا د وراثت حق دی، سمرا د تعلیم والا حق دی چې هغه بروبر چې دي فیمل ته ملاو شي او میل ته هم ملاو شي.
کرسلینگ دا ز نیوٹریشن اسسٹنٹ یون ڈی ایچ یو ہاسپٹل دل تب جدا اغا فیمل ایجوکیشن بارا کے ڈیری مسئلے دی فیمل ایجوکیشن بان دونا کار نہ کی گی بلا خبر اداش ولا چ دل تا دونا فیمل تا عزت نہ ور کر دی شی چ سن اگے لک حق تے
دا ورڈ فورڈ پروگرام ڈبلیو ایف پی بنو مشار حسن رضا گلانی مشال تا و ویل چې دغه پروګرام مقصد دوی په ټولنه کې د مېرمنو حقونو په حواله شعور بیدارول او یو هڅه ده.
دا چې کوم ورځ عالمي ادارې خوراک ورلد فوډ پروګرام چې نن مناو کړ هغه وجه دا و چې موږ د زنانو چې کوم حقوق دي، د هغې کردار دی، هغې باندې موږ خبرې اترې وکړو، معاشرې ته چې موږ هغې تعلیم ورکړو چې دوی څه حقوق دي او د علاوه دوی څه مسایل دي او دوی هغې نه څنګه راوتی شي. دا ټولو زنانو په خپله چې دی دا ارګنایز کړی وه، د هغې طرف نه ټول ایونټ چې تاسو وکتل چې کوم رول پلیز و، سکسس سټوریز و، کوم سپیچز و، دا ټول زنانو په خپله وکړل. نہ صرف مقامی زنانہ بلکہ شمالی وزیرستان نے کم سے کم ڈسپلے زنانہ دی آغیم پکے اخبل کردار ادا کو کنٹرول پروجیکٹ دی آگے کے اسٹاف ہم چکم آغم چلی دمدی مقامی اور شمالی وزیرستان زنانہ چکم آئے کے اخبل زنانوں خدمت کا منڈی تڑی وہی لگیا دی.
پروگرام تاراغل و چاروا کو او یوش میر غیر سرکاری تنظیموں نو سرا وابستہ زنانہ و ترسنگ دا شمالی وزیرستان بے کورشو میرمنو ہم پخپل و خبرو کے وویل چے اسلام و قانون چے کم حقونا میرمنو تاور کڑی آغا ٹولنا کے ترخ پولاندے کی گی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي اوسم د ګلپانې په ژغ کې وسندره واورو.
Yeah.
د ګلپانې پرژخ کې سندره واورېده. اوس هم 9:30 سوي دي. نجیب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وایي د شوال د عملیاتو په ترڅ کې 450 مربع کیلومتر سیمه له ورانکارو پاکه کړې شوې ده. د پوز مشر جنرال اهل شریف پرون شمالي وزیرستان کې د ځایي خلکو سره وکتل او د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د کراچۍ پولیسو د سې شنبې په ورځ د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی و. پولیس وایي دغه کسان د القاعده ډلې غړي دي خو القاعده ډلې په دې اړه مشال لري او څه نه دي ویلي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي د پېښور 12 کلن ماشوم ابوذر چې د ځانمرګ برید لپاره ننګرهار ته استول شوی و اوس له دوی سره دی او دوی به ورته د افغانستان په یوه دیني مدرسه کې د اسلامي زده کړو لاره برابره کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو نوي قومندان د دغه هیواد د خلکو په کندوز کې تیر کال په غلطۍ سره په یو روغتون د برید په ترسره کېدو بخښنه غوښتي. په هغه برید کې هغه مهال 2 کسان وژل شوي. د بلجیم چارواکو وروسته له هغې امنیتي چارې سختې کړې او د هیواد په لرو برخو پلټنې پیل کړې چې تېره ورځ په برسلز کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو په یو تمځای کې پیاوړو 14 لک 3 کسان وژل. په دغو بریدونو کې 3 نور کسان ژوبل شوي هم دي او ذمهواري اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې قبوله کړې ده. روسیا او فنلند وروسته له هغې په موقتي ډول د شمالي قطب په سرحدي لارو د بندیزونو پر لګولو رضا شوي چې په روان کال کې د پناه غوښتنې په موخه دغلته د کډوالو ورتل زیات شوي دي. د 2018 کال په لومړیو 2 میاشتو کې له روسیې نه د زور په شاوخوا کې پناه غوښتونکي فنلند ته داخل شوي دي. پاکستان پرون د نیوزیلند په وړاندې د لوبې په بایللو سره د 20 لوبو د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د ورتلو نه پاتې شو. پاکستان ته د ګټې لپاره 180 منډې کول او دوی په 20 ورنو کې د 5 لوبغاړو په زیان یوازې 180 منډې جوړې.
د خو د خبرونو لنډیز چې نجیب عامر وړاندې کړل دا چې پاکستانی مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله لوسی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
آج ورځپاڼې خپل اداریا د پارلمان په ګډې غونډې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پخواني صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو سره شروع کیدونکې سیاسي ګرماګرمي د پارلمان په ګډې غونډه کې هم په نظر راتلله. غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کړو او نارې یې وهلې. ورځپاڼه لیکي چې غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د قومي ایرلاین نه متعلق بل منظورولو مخالفت وکړو او وینا یې وه چې بل د ګډې غونډې پر ځای د مشترکه مفادات کونسل نه منظور کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ضروری دا ده چې هره مهمه قومي معامله د ډومبه منتخب ایوانونو ته راوړی شي چې پرې خبرې اترې وکړی شي. دې سره سره دا هم ضروری ده چې په موجوده وخت کې په ملک کې ګرانی، بیروزګاری او بنیادي سهولتونو هم کمی دی، نو په دې د هم خبرې وکړی شي او په داسې معاشي پالیسیانو جوړولو د غور وکړی شي چې عام اولس لپاره د سهولت ذریعه وګرځي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د جنوبي وزیرستان هیډ کوارټر وانا دورې نه دا معلومیږي چې په قبایلي سیمو کې اوس فوزي اپریشنونو په ځای د ترقی عمل شروع کیدونکي دي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو تر ټولو اول په جنوبي وزیرستان کې خپل کاروایان شروع کړي خو فوز د ډیرو قربانیانو او یو اوږد اپریشن وروسته سیمه د وسلوالو څخه پاک کړه. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې روان اپریشن په خپل اخري مرحله کې دي. نقام دا تمه لري چې د روان کال تر اخیره به قبایلي سیمو کې حالات د قابل شي چې ټول کډوال به واپس خپل سیمو ته لاړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د متاثرینو بحالی او بیا آبادکاري یو مشکل کار ضرور دی خو چې څومره زر کېدی شي په خنخه انداز کې دا متاثرین خپل سیمو ته لیږلو سره سره دوی لپاره د صحت، تعلیم او روزګار بندوبست هم وکړی شي او قبایلي اولس به هم دا ذمہواري ترسره کوي چې په خپل سیمو کې شکمن خلکو ته د راتلو اجازه ورنکړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په حکومتي کچ د قبایلي ځوانانو لپاره د ملک نه بهر ملازمتونو کې خصوصي کوټه مقرر کړی شي چې دوی په معاشي توګه مستحکم شي. دې سره سره د دوی ماشومانو لپاره د تعلیم ښه سهولیات برابر کړي چې په راتلونکي کې دوی هم د ملک په ترقۍ کې مهم رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټیلیګراف ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې لیکي په داسې حال کې د افغانستان یو شمېر برخې د وسلوالو طالبانو د نفوذ لاندې دي. یورپي هیوادونه غواړي چې دغلته ورغلي څه د باندې اته اتیا زره افغانان د یورپ څخه وباسي. بلخوا ایف پی لیکي چې په پاکستان کې اکثره د زهریله شرابو د څښلو له وجې د خلکو د مړه کېدلو خبرونه راځي. په دې ډول یو تازه پیښه کې 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې ځینې خفیا کاغذونه په ډاګه شوي چې تر مخه یې یورپ یونین افغان حکومت ته د دړکې ورکولو اراده لري. یعنی که دغه هیواد یورپ ته ورغلي په ناګزین افغانان بیرته قبول نه کړي نو ورسره په یورپي مرستو کې به کمی راولي. دې لړ کې به په افغانستان کې داسې اقتصادي هلې ځلې شروع کیږي چې په نتیجه کې یې افغانان د مالي مشکلاتو له وجې بهر هیوادونو کې د پناه اخیستلو نه منی شي. ورځپاڼه د دغه سرګند شوي کاغذونو په حواله لیکي یورپ اندېښمن دی چې په افغانستان کې روانه بدامنی او کمزور اقتصاد ممکنه ده په آینده کې لا نور افغانان خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور کړي. دا مهال یوولس لکه افغانان په خپل هیواد کې د بیکورۍ ژوند کوي او دا راز څه باندې 450 لکه په پاکستان او ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای پرون په پاکستان کې د دوو خزو په شمول 15 کسان زهریله شرابو وجلی دي. خدا اولنې پیښه نه ده بلکې په داسې یو هیواد کې چې شرابو سکلو باندې قانوني پابندی ده. وړاندې هم وخت په وخت یو شمېر کسان د غیر معیاري شرابو سکلو له وجې مړه شوي دي. ای ایف پی لیکي چې که څه هم په پاکستان کې د شرابو جوړولو کارخانې شته خو په دې هیواد کې یې په مسلمانانو د سکلو او خرڅولو بندیز دی. دا راز غیر مسلمه کسانو ته هم په محدوده پیمانه او د سخت قانون لاندې اجازت ورکړل شوی دی. د اکسایز او ټیکسیشن وزیر گیان چند اسرانی ویلي د پیښې تحقیقات روان دي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف به قانوني ګامونه پورته کول کیږي. ای ایف پی په اخر کې لیکي چې پاکستان کې مالدار خلک زیاتره د ځان لپاره بهرني شراب په ګرانه بیه اخلي او سکي خو غریبانان بیا غیر معیاري او اکثر زهریله شراب وسکي چې په نتیجه کې یې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. د 2014 کال په اکتوبر کې هم 29 کسان د زهریله شراب وسکلو نه پس مړه شوي وو.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته منور شاه وړاندې کړل. اوس هم افغانستان ته د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي په 1995 کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډېر مؤثر وي او سنبال وي. نوموړي له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نوي افغان مشرتابه هڅې مهمه بلله او وویل دا مهال افغان هوایي ځواک د هیوادونو په هر برخه کې د اردو له نورو ځواکونو سره د ښې همکارۍ وړتیا لري. نور تفصیل به له اجمل اندورو.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1994 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په 90 هجري کال کې تر ډیره کمی شوي. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د مهال د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنگي او ترانسپورتي الوتکې موجود او هر غړی چمتو دي چې د قومندې سره سم عملیات ترسره کړي. نوموړي په دې برخه کې په ځانګړي توګه د شپې له خوا الوتنو ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک د دې وړتیا ترلاسه کړي. دا چې په تیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی خغلی وردګ وایي
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې چې A29 راغلي دي او Mi-24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي. بل د یو ښه تاکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A29 الوتکو په اړه ویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سنبالې الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبري کوي. نوموړي ویل د دې الوتکو 8 تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه 8 د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایی عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو مرګ شوب لا تل یو مهم اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایی بمباریو کې د ولسی خلکو د مرګ شوب لري رپورټونه خپاره شوي. افغان هوایی ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکی خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دی؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د هوایی ځواک پرسونل د ولسی وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکي روزنې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسی خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکي خلک ورته نږدې دي د درندو سلانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکي خلک متضرر نه شي.
نوموړي پر دې سربېره وویل چې دوی دا مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د عملیاتو جوګه دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ هوارې شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو، د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
افغان چارواکي دا کوي چې د پېښور له یوې مدرسې ورغلي یوه 12 کلن ماشوم چې د ځان هوجونکي برید لپاره استول شوی و ځان یې پخپله امنیتي ځواکونو ته سپارلی دی. دغه ماشوم چارواکو له خبریالانو سره مخامخ کړی دی. وایي چې په مدرسه کې ورته د نورو زده کړو ترڅنګ د جهاد درس ورکړل شوی و او داسې ویډیوګانې ښکاره کړل شوې چې پکې له مسلمانانو سره ظلم ښودل شوی. خو د ده په وینا کله چې افغانستان ته ورغلی نو په جومات کې له خلکو سره تر لمونځ کولو وروسته سوچ بدل شو. نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوه 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و دوه ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سم یې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیرباغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځان وژن کې برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي
وړوکی یم بس زما مور وفات شو هغې نه پس زما پلار وړري شو بس بیا زه مدرسه کې خپل ترغان واچولم. بس هغې کې بیا تقریبا ما دوه نیم کال درس وکړ. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو هغې نه پس ما ته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته یې وویل چې دغه شیان موږ ته داسې ویډیوګانې خو دی چې دا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې بس خلکو ته ویې دا خوده چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس
ابوذر وایي کله چې د افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کېږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري. دغه ماشوم وایي هلته په پېښور کې نږدې خواخوږی نه لري او که بیرته ستون شي نو بیا به بیرته د خپلو هغو استادانو لاسته ورشي چې ځان وژونکي برید لپاره تیار کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل دغه ماشوم څلورویشت سپاري حفظ هم کړی او ورته ډاډ یې ورکړ چې دی به خپلې دیني زده کړې دلته سرته ورسوي.
اسلام خپور کړی افغانستان دی نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس باید یو ښایسته د قرآن قاري شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته پاره کې ورسوي او نور ځوانان د ده په شان ځوانان د دین او بالخصوص د علم په رڼا باندې ښایسته شي.
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو او د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځان وژونکو بریدونو ته تیارېږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کیږي.
د شمام شنواری رپورت ما ورې دی. افغانستان د کورنی چارو وزارت د محاسبو او توقیف خانو ریاست وای چې د ترخی پوله زندان د شزینه بندیانو په غوښتنه غور پیل کړی دی. د زندانانو او محبسو رئیس د سیشن به پروز د مشال ریډیو افغانستان کې ازادي ریډیو ټول چې اوس مهال د دغو زندانانو احتجاج پای ته رسیدلی دی او وضعیت نور نارمل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د سازمان چارواکي پر افغان حکومت تنقید کوي چې د زندانیانو د ستونزو د حل لپاره یې عملي اقدام نه دی کړی. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د محبسو او توقیف خانو ریاست وایي ورسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له ښځینه زندانه یو شمیر زندانیان یې سرخیب له زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. جنرال عبدالحکیم کوهستاني د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ښځینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشتوالی او یو شمیر نور مسایل د ښځینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. خغلی کوهستاني د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغو ښځینه زندانیانو سره خبرې کړې او یو تفاهم ته رسیدلی دي.
وضعیت تېر ورځ له غرمې وروسته نرمال حالات وګرځېد. موږ تفاهم وکړ، دوه درې ټیمونه مو وګمارل چې له دغو محبسینو سره خبرې وکړي. د دوی په منځ کې داسې محدود شمېر خلک ول چې تحریکېدل. بالاخره هغوی ومنله او موږ ورته وویل هغه غوښتنې چې د قانون په چوکاټ کې وي موږ یې له عدلي او قضایي ارګانو سره شریکوو، خو که چیرې له قانون څخه بهر غوښتنې وي بیا زموږ له توان څخه پورته خبره ده.
ویل کېږي چې دا مهال نږدې 200 ښځینه بندیانې د سرخی په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمېر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدګۍ، اخلاقي فساد او د زندان د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان هم د افغانستان په زندانونو کې رواني ستونزې مني او وایي چې په دې برخه کې باید عملي اقدامات وشي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د زندانیانو ستونزې ورزوي او ورته رسیدګي وکړي.
افغان حکومت ته د ټولو نه مهمه خبر دا ده چې د زندانیانو ټول مسایل باید وارزول شي، ستونزې او ولیتونه رابرسیر شي، د هغې په رڼا کې یو ښه ستراتیژیک پلان او پالیسي ورته جوړ شي چې د زندانیانو دغه ستونزې د همیش لپاره حل شي. دولت یوازې په وعدو باندې باید اکتفا ونه کړي، باید هغه څه چې د زندانیانو سره وعدې کوي هغه په عمل کې هم پلي کړي.
خغلی لال ویل سره لدی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې د سرخی پله د زندانیانو د ستونزو د حل ژمنه کړې وه، خو د ده په وینا چې د زندانیانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر وایي چې د زندانونو قانون هغه برخې چې د دولت په ګټه دي هغه پلي کیږي او کومې چې د زندانیانو په ګټه دي نه پلي کیږي.
د نجیب صافی رپورټ مو اوریدلی. او سم راځي د هارون بچا په وخت کې سندره واورو.
جنا شہندارا سڑے سوائے دیار پزلوان دی غبارا سڑے سوائے اچھے درور جنا شہندارا سڑے سوائے اچھے درور جنا شہندارا سڑے سوائے
تاسو د هارون بچا سندر اوري د لاوسم یو بل ریپورت تراسو د افغانستان د خوص په نه ریاست چارواکو د نوې شوزنس شونیز کال د پیلدو په ونه کې و چې ساش کال با څلور پنځو ستزر ماشمان او تنکی زلمیان شونځو یو دوه زر ځوانان هم د نیمو لوړو مسلکي زده کړو مرکزونو ته اجازه پسی چارواکو په شمیر نامنو سیمو کې د مسلکي ښوونکو نشتون هم د پوهنې د مهمو ستونزو څخه یاد کړ او زیاته کړه چې د کار په ټوله کې د پوهنې کیفیت ته زیان راوړی دی. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د سیشن به پورس د افغانستان د ګڼو ولایتونو په شان خوست کې هم نوې ښوونیز کال پیل شو. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار مشال رولیته وویل چې سږ کال یاده اداره ښوونځیو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته د خواو شپږ پنځوس زره ماشومانو تنکیو زلمیانو او ځوانانو د جذب پلان لري.
لله الحمد سږ کال زموږ پلان رو شپږ درې زره نفره په اولو ټولګیو کې او دوه زره نفر په نیمه لوړو تعلیماتو مسلکي لیسو کې او اتلس زره نفره بعد سواد مزای په برخه کې
د خوست دو خصوصي رسوس د کونکي ټول ماشومان او ځوانانو ته پیغام ورکوي چې د نوي خوانیس کال لپاره د زده کړو په خاطر ماحول ویش ترتیب کی او کا غواړي چې په خاطر توګه د خپل مشرانو ځای ونیسي نو په زده کړو کې د هڅې وکړي.
انو می احمد الله د چاګردون باید لمړی کې خپل درسي لوازم پر کړی باید په یو تقسیم اوقات د ځون لپاره چمتو کړی ترڅو په انده کې د هنو لپاره کوم مشکل پیدا نشي او هم تلیا باید امتحانو ته وکړي.
ایمونو می عزت الله د افغانستان څوک چې مین لري غواړي چې افغانستان تعلیم
کوي.
منور احمد
بلخوا د نوي ښوونیز کال په مناسبت افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخی په خپل خپور شوی پیغام کې ویلي چې یاد وزارت د دیارلس سوه پنځه نوي ښوونیز کال د سالمه متوازنه او هڅانده پوهنه په شعار پیلوي.
د نجیب الله الخیل رپورٹ مورید یو هلته د افغانستان په ننګرهار کې یو خصوصي تعلیمي موسسه په دومدار کې د بلابیلو پوهنځیو زر ځوانان فارغ کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې فارغ شوي ځوانان به د یوه آزاد رقابت له مخې په مناسبو دولتي پوسټونو کې په کار وګمارل سي. نور حال د جلال آباد خدمتشال ډو خبریال بازو مطابق راکوي.
د یادې تعلیمي موسسې رئیس سید معشوق سادات په خپلو خبرو کې له دولت نه غوښتنه وکړه چې فارغ شوو ځوانانو ته په خپلو مسلکونو کې د کار زمینې برابرې کړي.
سکل موږ ټولنې ته زر تنه ځوانان وړاندې کړل. تاسو دوی د دفاع پروژې، تاسو دوی مونوګرافونه د مسل کتلی شي. نو د دولت نه مې هیله ده چې د خصوصي سکتور حمایت وکړي. مطمئن اوسېږي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته یوازې معرف او لوړې زده کړې ځواب ویلی شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی سید اکرام اغا چې په یاد موسسه کې د یو سل لس تنو بېوزلو محصلینو د تعلیم لګښتې په غاړه اخیستې ژمنه یې وکړه چې هغو درې تنو ته به د هغوی په خوښه په یوې بهرني هیواد کې د زده کړو زمینه برابروي چې تر نورو یې نمرې ښې وي.
چې ممتاز محصلین دي، دوی چې په هر هیواد کې معاصري کچې پورې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکوي، انشاءالله زه به دوی سره همکاري کوم.
فارغ شوي ځوانان تمه لري چې په دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي. دو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم غلام الله حبیبی ده، د الفلا پانتون د بی بی ا د څنګه نه فارغ شوم. ډیر څه مزه کړی دي. دولت نه غواړم چې په دغه برخه کې ټول مفارغ زده کوونکو ته چې د دندو په برخه کې ورسره ورسته وکړي. مانو مته یو نفس نه پوهې فارغ نور کال ستړي مې وکړي او د سرک په برخه کې پروژه وکړله او د حکومت نه مې دا وختونه چې منګه د کار زمينه مسايده.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دوی د غوښتنو په وړاندې وویل چې د ننګرهار ولایتي اداره به د رقابت للاری پرته له توپیری چلند څخه ګڼ شمیر فارغ شوي ځوانان په کار وګماري.
ټولو فارغ ځوانانو ته دا خپل وعده ولرم چې هیڅ ساته به مشکل په رقابت کې نه وي، چې د یو سالم رقابت للاری وکولای شي دولتي چوکاټ کې ورته کار زمينه مساعده.
په دغه غونډه کې د ننګرهار پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو، د ولایتي شورا غړو، د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت استازو، د میدان وردګو ولایت والی او د زرګونو په شمیر کې د فارغ شوو محصلینو اقربا او عزیزانو برخه اخیستې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. پای ته ورسېدله. د جاوید امرخیل پر سندره پای ته رسو. په بلګړی کې بیا له تاسو سره یو.
پپولا رات کے نیارا